لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه درته لرو، خو تر هغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته. په پیل کې لنډ خبرونه. د کابل ښار په پنځم ناحیه کې وی 14 نه د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا و کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قومندانې په یو خبر پانه کې چې بیګای رسنۍ ته واسطه ول ویلي چې 14 پرون مسپخین د شیخ محمد روحاني په جماعت کې دنه هغه محل وشو چې منسکون کې د ذکر لپاره راټول شوی وو. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکی وګړي او ټپونه برسیرندي. د دې حمله مسولیت سمدستي کوم لماشمانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې ډنمارک د افغان ماشومانو د زده کړو له بهیر سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا موسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مرسته په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. په افغانستان کې یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی وو. هریانا افغان هوایی شرکت د متحده عرب اماراتو الاین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د هریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او سوداګریز مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د هریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عرب اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایی ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د ټلیفوني تماس خبر ورکړه. وی لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بند شي. کیف او لویدیز متحدان پر روسیې تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برېټانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر هغه ایراني بنسټ اقتصادي بندیزونه اعلان کړل چې د شیطانی آیاتونو د کتاب د لیکوال سلمان رشدي د قتل فتوا یې ورکړې ده. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې دا نوي بندیزونه د خرداد په نوم د بنسټ پر 1500 څانګو لګول شوي دي. بیان زیاتوي چې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د ایران د پخواني لوی مذهبي شرایط الله خمینی لخوا د سلمان رشدي د قتل تر فتوا وروسته نوموړي بنسټ ته د لیکوال د وژنې لپاره میلیونونه ډالر لګولې دي. سلمان رشدي برېټانوي امریکایي لیکوال دی چې د روان کال د اگست په 12مه په نیویارک ښار کې پرې بریدو شو او سخت ټپي شو. د ازبکستان ولسمشر او د اروپایي شورا رئیس پرون د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې باید یو ځل بیا د هیواد سیمې او نړۍ ته په یو ګواښ بدل نشي. اروپایي شورا په یو بیان کې ویلي دواړو لورو په پرونۍ لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت هم اندېښنه څرګنده کړه او همداراز اړو خلکو ته د مرستو پر رسولو ټینګار وشو. په دې لیدنه کې د هغو رغنیزو پروژو په اړه هم بحث وشو چې ګټه افغانستان ته رسیږي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د لړم په شپږمه د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربو چې په بسونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالات وو. د اروپایي شورا د یو بیان له مخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دوړو خواو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یو لوی اندېښنه ده او باید د هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور لمخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایی امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي. د لامی له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یو سرچینه چې سیمه او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نشي. د ازبکستان ولسمشر ویلی دی چې د دې هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او میرزیایوف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې لپاره له پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ یو هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 5 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره په کتره کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې. د شوکت مرزیایف او شارل میشل په پرونی کتنه کې له افغانانو سره له بشري مرستو نیولې تر بشري حقونو او سیمه ییزو پروژو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی فردا په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا د طالبانو له حکومت سره د ازبکستان اړیکې د دوستۍ تر بریده پر مختللی دي کنه؟
د دوستۍ لومړی بنسټ یا لومړی ګام په رسمیت پیژندل دی. هر کله چې ازبکستان د افغانستان دولت یا د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، هغه وخت بیا موږ کولای شو ورته ووایو چې دا د هیواد د دواړو هیوادونو دوستي ده یا د افغانستان دوست هیواد دی. د اوس لپاره د خپلو ګټو پر بنا معاملې یا تجارتي معاملې کېږي چې ډېر زیات په دوستۍ پورې مربوطه نه وي.
مننه فردا صاحب. له میشل سره د زیایف په کتنه کې په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو پر اړوندو مسایلو هم خبرې وشوې چې د البته د طالبانو لپاره ډیره یو حساسه مسله ده. ستاسو په نظر آیا ازبکستان پر طالبانو دومره نفوذ لري چې د بشري حقونو په مسله کې هغه هم د لویدیځ په معیارونو طالبان دې ته وهڅوي چې د ښځو حقونه او په مجموع کې بشري حقونو ته درناوی وکړي؟
ازبکستان په بین المللي سطح کې په دغه کچه هیواد نه دی چې وشي کولی د نورې دنیا د نظریاتو یا د غوښتنو حامل شي په افغانستان باندې. دا د همسایګۍ او د ګاونډیتوب تر تاثیر لاندې د طالبانو سره د راکړه ورکړه او د راشه درشه ستاسو په اصطلاح دا د مننه ورکوي چې دوی به وکولی شي په طالبانو باندې اغیزه ولري.
فردا صاحب، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترمز، مزار شریف، کابل، پېښور د اورګاډي پروژه ستاسو له نظره د اقتصادي پرمختګ لپاره څومره اهمیت لري؟ او آیا د طالبانو حکومت ته به دا امکان په لاس ورکړي چې د سیمې او نړۍ په کچه خپل اړیکې پراخ کړي؟
د اورګاډي مسله بې له شکه د افغانستان د پاره پر حالت په ګټه ده. ولې دا د ګوادر د بندر د معاملاتو د پاڼې بله برخه ده یا بله پاڼه ده چې پاکستان او چین غواړي له دې لارې مرکزي آسیا او اروپا ته لاره پیدا کړي چې بې له شکه له افغانستان نه بله لاره نه لري. ولې دا به د افغانستان د پاره تر دې حده پورې مؤثر واقع نه شي چې افغانستان په بین المللي ټولنه کې د طالبانو حکومت په بین المللي ټولنه کې د رسمي پیژندل
سیاسي شنن کوي. فاروق فردا او چې د ازبکستان د ولسمشر او د اروپای شورا د رئیس تلیدنې پاړه چې د افغانستان د مسایلو پاړه خبري کړې وی غږیده.
ازادي رادیو پرلندو چپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
ازادي رادیو ته غواکیاست که موبایل او په موبایل کې انټرنیټ لري کولای شي زموږ د وی پانی لاري زموږ ټولي خبرونه واوري او ولولې زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام په هرات ولایت کې د خزینه زندان د پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ وایي چې لوي کال رئیس نو موري ورکه ده او طالبان باید پاره جواب وایي د علي عزيزي ورور نذیر عارفی لنړیوالو سازمانونو غواړي چې د خور لپاره د عدالت غوښتنه وکړي د علي عزيزي ورور ادعا کوي چې طالبانو یو کورنۍ غواخلې چې لرس نه سره خبري ونکړي هغه څه چې طالبان ردوي طالبان وایي چې د علي عزيزي د پیدا کولو لپاره هڅه بي پایلې وي
د هرات ولایت د خزینه او زندان پخواني رئیس علي عزيزي کورنۍ ادعا کوي چې یو کال په تیرېدو سره لا هم لحقي احوال نه لري د علي عزيزي ورور نذیر عارفی ادعا کوي چې خور د طالبانو په بند کې ده او له دوی په دې برخه کې د ځواب غوښتنه کوي نذیر عارفی وای دی او د خور د خاوند کورنۍ د طالبانو لخوا غوښتل کیږي چې له رسنیو سره خبري ونه کړي
فرزندای خانم عزیزی همه در وضعیت بسیار
د میرمن عزیزی ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي طالبان هغه بیا بیا غوښتل چې له رسنیو سره خبري ونه کړي هغه ډیر وخت تر فشار لاندې وي طالبان باید په دې برخه کې ځواب ویونکي ووسی چې میرمن عزیزی په څه وضعیت کې ده او چیرې ده په کوم زندان کې ده روغتیایی حالت یې څه ډول دی سره ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان او دا شان میمنو په برخه کې د بشري سازمانونو نه غواړم چې اغلی عزیزی له یادونه بس
نکنن به داسې فراموشي نسپارند
خغل عارفی وی طالبان ورته ویل چې خوري د کورنۍ ستونزو له عمل ورکه شوی چې د هغه په وینا دا سمه خبره نه ده علي عزيزي له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د دوی له واکمنۍ دوه شاوخوا یو میاشت وروسته د میزان میاشتې په لسمه نیټه ورکه شوه ورورې نذیر عارفی وی په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو له هغې غوښتي و چې بیرته خپل کار ته حاضر شي خو له هغه مهاله چې بیرته خپل کار ته تللی کور ته نه ده راغلی خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اغلی عزیزي په اړه پلټنې بې پایلې بولي او د ورور کړي ادعاګانې ردوي
بسیار تلاش کردیم تا به حال سرنخ از معلوم نشد ای ده او زمان بود که مردم جا
مگدی ره هسته اکرا خلا هاگی محیط سنخ نخانی تر ده محال پیدا نکری نموری هاگ محال وطی چی هاگ وقت دیر کسان لافغانستان وطل شاید نموری هم یوی خواد لی بی ولی خبر داده چی لرسانه یو سر که کورنی غگی که مگوار تا ممانعات نده کره ده هاگی کورنی که ولی شی لرسانه یو سر خبری وکری مگ نتایی ده او چی دوی لرسانه یو سر لخبرو منشی بی
لدی پی خیورست د بخښنې نړیوال سازمان د دلب میاشت په لومړی نیټه یو اعلان ورکړو په هغه کې د طالبانو له حکومت نو وختل چی د علي عزيزي د قضیه په اړه پلټنی وکړي او که خپل طالبانو باندې کړی وي ژر تر ژره دی خوشی کړي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو نامه د میزان میاشت په 9 په یو بشپړ راپور کې په افغانستان کې وژنې تاوتریخوالی خپل سرې دیونی او د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو د نقص ډیری موارد مستند کړ په دغه راپور کې ویل شوی و سره لدی چې طالبانو عمومی اعلان کړی و خو د 2020 کال د اگست له 15 مینه د 2020 کال د جون میاشتې تر 15 پورې طالبانو یو 16 تنه د تیر حکومت چارواکي وژلې دي هغه وخت بیا طالبانو د یو نامه د راپور د دوی په ضد تبلیغات بللای وو
د ایران په زاهدان ښار کې د پرونیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمان چې مرکز په ناروې کې دی وایي په زاهدان کې د تیرو 4 اونیو په اعتراضونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي په عین حال کې په ایران کې پرون د جمعې له لمانځه وروسته سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او په شیراز کې پر یوه جماعت یې برید وغنده
د ایران په بیلا بیلو شهرونو او له هغې ډلې په زاهدان کې پرون هم اعتراضونو د لوی مذهبي مشر پر ضد د شعارونو په ورکولو سره دوام وکړ پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصویرونو او ویډیوګانو کې سلګونه کسان په داسې حال کې ښکاري چې سړکونو ته راوتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي په جنوب ختیځ شهر زاهدان کې د معترضانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکول سوي دي د ازادي رادیو د فرداد څنګه د راپور لمخې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته پر یو شمېر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې وسوې راپور زیاتوي چې په زاهدان کې د تیرو 4 اونیو په اعتراضونو کې له 90 زیات کسان وژل شوي دي په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په زاهدان کې د تیرې یوې میاشتې په مظاهرو کې د وژل شویو شمېر بوجنون کایدی. په ایران کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه څو اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم 22 کلن نجلۍ د امنیتي ځواکونو لخوا تر توقیف او د راپورونو له مخې له شکنجې وروسته ووژل سوه. په عین حال کې پرون د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د شیراز ښار په یوه جومات کې د خونړۍ حملې د غندنې لپاره لاریونونه وسول. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په شاهچراغ جومات کې د چهارشنبې ورځې په 14